ستړي مشه د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې بدرته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمې مطبوعات مهمه برخه به هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د ساته تازه خبرونه ته چې زموږ همکارا انیسه اجمل یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبر نو سلټ کی د پاکستان پوسټ وای چې په فاټا کې په تازه هوایی حملو کې لکتر لګا سلور سلويخت وسلوال وشل دي په ننګرهار کې 500 وسلوال وجل شوی دي او په نیپال کې د سلسلې لوجې دمړو شمیر تر وو زرو زیات شوی دي اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان پوسټ وای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایی حملو کې لکتر لګا سلور سلويخت وسلوال وشل دي د پاکستان پوسټ لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د حمله په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی د تیرا شاوخاته د وسلوالو په پټن ځایونو شوې دي د پوسټ خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 28 وسلوال په خیبر ایجنسی کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وجل شوې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وجل شوی دي د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیگم شال لیډیو ته ویلي لومړی پیخه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلومه وسلوالو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه نوموړی زیاتوي په دې پیخه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وخته او د پولیسو په ثوابي ډزو کې 500 حمله کوونکي وجل شوي دي دویمه پیخه تېره شپه ناوخته د اتحاد ټاون سیمه کې شوی چې پترس کې سلور مشکوک وسلوال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وجل شوی دي په ننګرهار کې 500 وسلوال وجل شوی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسین مشال لیډیو ته ویل دي چې نن د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د تیریلی سیمې کې وسلوالو طالبانو د سیمې پولیسو په یو پوسټ برید کړی چې په ځوابي کارروایۍ کې 500 وسلوال وجل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي احمد ضیا بخنه غواړم احمد ضیا عبدالزی وای چې په دې نښته کې د سیمه ایزو پولیسو څلور تنه سرتیري هم زخمیان شوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندی د وژلو د قضیې د سیړلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي د دې عدالت مشر صفی الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندی په وژلو کې د تورنو کسانو د لومړنۍ اورېدنې پر مهال وکړې
قماندان امنی ولایت
د کابل امنی قماندان د امنی قماندانۍ د جنایي جرمونو د تیړنې رئیس د کابل امنی قماندانۍ د مخابري مدیر د دې ولایت امنیتي مرستيال د کورونای چار وزارت د جنایي جرمونو د تیړنو عمومي رئیس د دویم حوزې او د کابل د امنی قماندان د مخابري نو کلیوال په د یک شنبه پورت په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر
بلخوا د فرخندی د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیشن غړي فوزیا کوفي په دغه مکه وویل چې د دې پیښې ډېر اصلي مجرمان لا هم نه دي نیول شوي فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلي وه خو وروسته څېړنو هغه بېګناه ثابته کړه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یې دا یوه تاریخي موقع ګڼلې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل کاسمیار پرین مشال ریډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دی دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اژانس کیو ان ای پرون خبر ورکړو چې د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحثونه پیل شوي دي د پېښور په پچکې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی ضلع انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده د چارواکو په خبره په دغه کیمپ کې 1200 کورنۍ اوسېدلې چې پکې یوازې د 192 کورنیو رجسټریشن شوی وو رجسټرډ شوی کورنۍ د جلوزو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي خبرونه د مشال ریډیو نه اوري ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو او سړو ته یو شان موقعه او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تیرې اونۍ د زلزلې له وجې د مړو شمېره د 200 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي دي چې دا شمېره نور هم زیاتېدلی شي. د هېواد د بیړنو چارو کامی مرکز وایي چې د 1.8 شدت په دې زلزله کې د 1400 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د عراق د پارلیمان یو یزیدی غړی پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې د دا هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسله والو دا قیدیان د جمعې پر ورځ په تل افر ښار کې وژلي دي. نوموړی وایي داسې باور کېږي چې 1409 یزیدیان د اسلامي دولت له وسله والو سره قیدیان دي. د دې نه وړاندې عراقي رسنۍ شفق په خپله ویبپاڼه د یزیدي پروګرس پارټۍ په حواله ویلي دي چې داعش ډلې په تل افار کې د یزیدي ټولنې د 300 زیات نیول شوو کسانو ته پانسیانې ورکړي دي. دا تورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. او وروستۍ خبر دا چې د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر پرون په یو ناڅاپي سفر عراق ته تللې. هارپر په بغداد کې پرون ویلي چې هېواد به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې عراق سره مرستو ته دوام ورکړي. د کینیډا وزیر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځایه شوو کورنو سره د 1.9 میلیونه ډالرو نورې مرستې هم اعلان کړي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل درې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واوري. د پاکستان پوځ دا کوي چې په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې یې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د بلوچستان صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی. پولیسوالا دې ته څنګه ګوري؟
د پنجاب بقیده درې صوبو سره 28,000 دی، زموږ 24,000 تو 4,000 فرق وسم لري، خو بیا هم شکرګزار وي.
د سواد په بلدیاتي انتخاباتو کې یو نابینا تن هم امیدوار دی. په دغه سیمه کې د مزورانو په اړه روشنلي امیداتن وایي.
خصوصی خلق په سواد کې تقریبا د 1,00,000 نه اباو دي، کم چې په شیلنګ کې یا په بم بلاس کې یا په داسې حادثو کې چې هغه متاثر شوي دي.
شاعر او لیکوال حمزه بابا د انسانیت په حق لسه نظر لري. په نوموړي پی ایچ ډی کوونکی اسلم تاثیر په دې حق لوای.
بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري.
او د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو په مرسته د فوټبال ټورنمنټ جاری دی چې د کتلو لپاره یې ورغلی یو ځوان وایي.
نن سابو ټوټل پښتونه ډیر غام شدي، مشال ریډیو طرفه ټورنمنټ شری شولي، ډیر خوند یې وکړي، ډیره مزه وکړه، همیشې داغه ټیم په ډیره خوشي سره تیر شولي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته اوږی راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر ادا کړي چې پرونی په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې هوایي بمباري کړي او تر سلويختو زیات وسلوالي وجړي. پوز وايي د دې تر دې دمه یې ضرب ازب نومي عملیاتو کې د 2000 زیات وسلوال ووجل. بلخوا وسلوالو د پرونی بمباري پاړه لا هم سندي ویلي. په دې حق له سیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې 40 وسلوال وژلي شوي دي. آی ایس پی آر لخوا رسنیو ته لیږل شوی بیان کې ویلي شوي چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلي، چې د دوی په وینا غیر ملکي وسلوال هم پکې شامل دي. آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي، چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې 40 وسلوال د منځه تللي دي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالی وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپلواک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړی چې دغلته د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سر لخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه، او وزیر اعظم دغلته په خپل خطاب کې ویلي ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسلوالو یې په مکمله توګه صفایا کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کراچۍ ښار کې په دوه بیلابیلو مبینه پولیس مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوی. پولیس وای یوه پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویمه پیښه د اتحاد ټاون په سیمو کې مخې ته راغلي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې هکله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال ظفر کریم راکوي.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ پیښه تیره شپه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو لسیمې د تیریدونکو د ملیر د پخوانی ایس ایس پی روانور په قافله حمله وکړه. چارواکی زیاتوي د پولیسو په ځوابي ډزو 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د سټیل ټاون پولیس افسر حاجی مهر علی د پیښې په اړه مشال رډیو ته وای وسلوالو د پولیسو په قافله حمله کړې، په دې کې 15 حمله کوونکي د پولیسو په جوابي ډزو وژل شوي او 4 نور تښتېدلي دي چې پلټنې یې روانې دي. د پیښې مقدمه د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې ده. بله ورته پیښه د کراچۍ په پښتون میشته سیمه اتحاد کالونۍ کې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلی چې په ترڅ کې یې 4 مبینه وسلوال وژل شوي دي. د سی ټی ډي پولیسو انچارج علی رضا نن سهار رسنیو ته ویلي د ترهګرۍ ضد ځواک یا سی ټی ډي ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون اطلاع وه، او چې کله د دوی په لټه کې پولیسو د اتحاد ټاون په یو کور چاپه ووهله نو د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 4 وسلوال جوبل شول چې هسپتال ته د وړلو په مهال یې اسا ورکړه. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همداراز د ښار په بیلابیلو برخو کې پر پولیس سرتیرو هم په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د جمعې په ورځ د سټیل ټاون په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون 3 پولیسوالا وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د ځینې مشهورو خلکو په هدف کولو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د تیرو 2 هفتو په موده کې په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال سبین محمود او د کراچۍ یونیورسيټي یو پروفیسر په دوه بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نه مخکې د کراچۍ په یو کالج کې امریکایي ښوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل شوي وه. په روانور د حملې دعوا د کراچۍ پولیسو په داسې وخت کې کړې چې 3 ورځې وړاندې نوموړي پولیس افسر د ایم کیو ایم ګوند د 2 غړو د نیولو او د هغوی د هند استخباراتي ادارې راسره د مبینه تعلق په اړه خبري غونډه کړې وه. د روانور د دې غونډې وروسته نوموړی له خپلې دندې ګوښه کړی شوی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده.
په کورم ایجنسی کې د پرقیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د جنکو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه هم ورکړل شي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي په دغه سکول کې د زده کوونکو مشکلات زر تر زره حل کړي. نور حال د طارق اورگزی رپورټ کې اورو.
په کورم ایجنسی کې د پیرکایم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې 4 جماعت نه پس ماشومان جنکه نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر 4 جماعت پورې دي.
موږ بچي ډېرې کمزوري دي، بیخی تعلیم آجینا کمزوری روغلت غب سره تعداد زیاده
تعلیم ورکړي خو بسما کې ورته تعلیمي اسانتیا نشته د ویل چې حکومت بسما کې تعلیمي سہولتونه زر ته زر ونه کړو نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه پاتې شي
تعلیمي معیار خو حکومت هسې کمزور دی یو کورسونه مستر دی او بل سکول کې سټاف کموي کلاسونه پنځه شپې وي او مسیون یا ټیچرس کومه هغه سره درې وي نو یو جدید دور دے دی کہ ہدمنگ بچیز ماترا تعلیم حاصل کے سبب ہم دا لیڈی ڈاکٹر جڑے گی انجینئر با جڑے گی پل پل پوسٹوں دا بسی نو کدا تعلیم ہی ونا کڑو دا سٹاپ پرانا شو دا سی کمپلیٹ یو تعلیم ور کرن نہیں شنو دا بو تعلیم نہ محروم پادشی دا تو قوم دا پارا دا کڑی پارا یو گھٹ نقصان خبر ا دے
پدی اڑا دا تعلیم محکمہ یو مشر سردار محمد مشال رڈو دا ویل چ دا زنانو پدی سکول کی دا استادان شمیر دوی پورا کڑے دے او زیادہ وی چ کد نور استادان ضرورت وی نو دا ہغیلا پارا ب دوی پولیٹیکل انتظامی نہ غختنہ کوی ویل چې دوی کوشش کوي چې په دې سکول کې د استادانو ستونزه زر تر زره حل کړي د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي واضح دی چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سہولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي تارک ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
بلوچستان کې صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د گریډ یا درجې په حساب له 3000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړې ده که څه هم پولیسو دغه اضافه د پنجاب او نورو صوبو په نسبت کمه بللې خو وایي چې د نامنې په موجوده صورتحال کې دا ګام دوی لپاره د حوصلې او همت یو زیری دی په دې حقله تفصیل د نیاز مساخیل رپورټ کې اورو
د کوټي یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د امنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي
دهشتګردي خلاف خو بالکل مجر کم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي او چې څنګه قرباني ورکولی سي هغه ورکړي او د ظالمان ختم کړي بالکل مج نورم وسله زیات اسفله چې د تنخواه یې راله زیاتې کړلې او مج نورم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی وو خو د ده په خبره دا د دوی حق وو
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظر ثانی وکړه باقاعده صبح سره د کم سے بلوچستان فورس دی دا ډېر ستړی هم دی قربانیان هم ورکړې د دې خواګ دا دی چې د نور صبح ایکول برابر وای نه د دوی سره خو برابر سوي نه دی دغه په مقابل یې څه بڑا اوس د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28000 دی زموږ 24000 خو 4000 فرق اوسم لري خو بیا هم شکر گزار وي
د انسپکټر په توګه کار کوونکی عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري
شکر خدا سے دی چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و د بلوچستان پولیس تقریبا د غنور چې کوم د غدی پنجاب سند دا غی ډیر وختي بڑا اوسی وی اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پورا کړ اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو
عبدالقدوس سموایي چې د پولیسو او لیویزو په تنخواګانو کې زیاتو به د ټولي ادارې په ګټه تمام سي
ګټه انشاء الله د دې مثبت نتایج دی یقینا د دې مثبت نتایج به مختراسي په حوصله سره په شایستاندا سره اور دی بخپل ډیپټي په ایمانداری سره بیا وکی اور نور چې کوم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکی
یا د دوی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لیویزو په تنخواګانو کې د گریډ یا درجه په حساب لستلور زر څخه تر 26000 روپۍ پورې زیاتوب سوې دي د خبر پانی لمخې دغه زیاتوب د رواني مې میاستې لومړی نیټه حسابل کیږي
پرون په کابل کې د فرخنده د وجنې خلاف مقدمه شروع شوې چې پکې نه حاصل ویختورن کسان عدالت ته وړاندې کړې شو په دغه موقع عدالت ویل په کار دی چې په دې مقدمه کې ځینې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قران مجید د سپکاوي په تور قهرجنو بلوګرو وجلې وه د دې مقدمې په اړه تفصیل د کابل نظم خبریال یوسف صدر نه کوي
د کابل ابتدایي محکمه پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی. د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانې د جنایي جرمون د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانې د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنې ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوه د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوفي په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهن نیت اخیستی و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای، او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
هلته د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 100 نه زیات وسلوال وژل شوی دی. د دفاع وزارت یو چارواکی جنرال مراد علي مراد وايي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 150 وسلوال وژلي او د 100 نه زیات یې زخمیان کړی دی. مجيب الرحمن حبيب زي له مزار شریف نه دا رپورټ لري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونې را پدې خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالي ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو ترس کې یوازې وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. هغه وویل چې 4 تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او 3 تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژند غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤون ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ ځي. عملیات تر دمه دوام لري او پای ته نه دی رسیدلي. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنګیالي لکه چچینی، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنګیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګ وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنګیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرنیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان تکرار شده
دا پیخه په بدخشان کې تکرار شوه ده په نیول شوی کسانو او همدارنګ په وژل شوی کسانو کې بهرنیان هم شامل دي د ډلې او همدغه کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان په داسې حال کې په شمازون کې نامنه حضور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمازون کې 209 شاین قلدود سرپرستانو لخوا اداره کېدل خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خونه قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو بلخ
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه او ری د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ او په دغه پته چې د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورشي نو تاسو نور ډیر معلومات خوندور ویډیوګانې خولي تصویرونه او دغه خبرونه اوریدل شئ کتل او لیدل شئ رازو د دې غړی یو بل ریپورت ته افغان ولسمشر اشرف غنی وای د دې هواد امنیتی ځواکونه د ستاینې ول دی چې ډیر په نرتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپل خاورې دفاع کوي نو موړي دا سرګندونی پرون ولسمشر زمانی ار کې د مجاهدینو د ورځې د منځلو پر مهال وکړي چې تفصیلیه د اجمل تورمان په دې ریپورت کې ورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شمیر حق سرتیرو نه چې د نړیوال توریزم په وړاندې دریدلی او د غوی د اهدافو مخنیوي کړی دی ستاینه وکړه ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکي نام نه کوي د دشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپل هدفونو ته ورسیږي
توریزم بین المللي میخواد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتداري نظام ګډوډ او له دې طریقې خپل هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي له نیکمرغه نړۍ له موږ سره همغږی ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي
از دین مبین اسلام نمایندگی کنه
خغلی غنی دغه شان ویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅه وشي چې بیا کله هم ترخی تجربه تکرار نشي د سور د تمنیټینان منځنه چې لخپل اصلي ورځي څخه تر څلور ورځېنی ځان وروسته په ولسمشي معنی کې جوړه شوی و په خاني ولسمشر حامد کرزي د کابینی او ملي شورا یو شمیر غړو جهادي شخصیتونو او بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وی ویل چې افغان حکومت له یوجدي آزمون او دوامدار جګړې سره مخ دی
مشکلات ما ده چند است به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابر زیاتې دي یوازې روښانه لیدلوری د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بلاخره ګټه او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لار کې بریالي کولای سي د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوششونه کوو خو د جګړې له تاریخ واقعیت سره هم مخامخ یو باید ځانونه چمتو خپل قوت یو کړو
وخت به وي واقعیت رو برو استیم خود آماده بسازیم
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبرداري ورکړ چې کله ملي وحدت د حکومت چارواکي د هواد او خلکو په وړاندې خپل مسولیت په سم ډول تر سره نکړي نو سني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسلنوي عملیاتو په اعلانې دلو سره په سلګونه کورنوي او بهرنوي جګړه مارو د افغانستان یو شمیر سیمې نام نه کړی دي دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډه ته وینا وکړه او په خپل خبرو کې ویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړ دي او باید کمزوري نشي
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر رنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی موږ د نظام د ضعف او لمنځه تلو په لوینه کوو په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي
هغلی صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري مالی سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی چې پکې د روان خبرونه نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د زمنګ همکارا هم استودیو ته راغلی دا انیس اجمل، هغه به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان پوزوای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایي حملو کې لکتر لگا سلور سلویخ وسلوال وچلی دی. دا پاکستان پوز لخوا په نسلو ته په لیدل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خبري ایجنسۍ له تیره درې شاوخوا ته د وسلوالو په پټن ځایونه شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابله کې نهه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیګام شاهبیډیو ته ویلي، لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې شوې او دویمه په اتحاد ټاون کې شوې ده. په ننګرهار کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالدین شاهبیډیو ته ویلي چې نن د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوسټ بریک کړی چې په ځوابي کاروایۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندې د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید 100 امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنې کیږي. دا پیښور په پاجاګي سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ لنکل شوی دی. د ضلع انتظامي چارواکو نه مشال ویډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کاروایانو یوه برخه ده. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تېرې اونۍ د سلسلې له وجې د مړو شمېره د 2000 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي دي چې دا شمېره نور هم زیاتېدلی شي. ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. د عراق د پارلمان یو یهودي غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 33 یهودي قیدیان وژلي دي. او د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر پرون په یو ناسا په سفر عراق ته تللی دی. هارپر په بغداد کې پرون ویلي دي چې هېواد به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې عراق سره مرستې ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی چې پکې درته انیس اجمل د سات د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي. د پاکستان کورونی ورسپانو اداریو ته چې زمونږ همکار ریاض مساخیل دی مهم ټکی تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي د غلړ کې جنگ ورسپانو لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکو کاروایانو مخنیوي د پاره حکومت او پوز شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوزي عملیات شروع کړ. خو د دې د کامیابۍ د پاره ضروری و چې اول دغلته میشت خلک روباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایی هم وشي. ادارې وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو د لړ کې لویه قرباني ورکړه، ځکه چې یو سړی ته په خپل کور کې کم سکون او آرام وي هغه په مهاجرت کې نه وي. هر څوک حکومت د دې خلکو لپاره د سکون، تعلیم، صحت او دغه رنگ نور انتظامات کړي وو، خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نه وي. اداریه اخیره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تېر کړي، خو د ملک او سیمې د امن لپاره د حکومت او پوز ملاتړ وکړو او د دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد نارو وهله. کوم چې یو ډېر لوی خبره ده او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغد پیسې هم ورکوي او د سړکونو، سکولونو، اسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالې دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي، نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو مینځي جنوبی اسیا ته د نوتو لارې بند کړي. اداریا د نوموړي د خلیلی کی چې 2011 کال کې شوه پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندستان ته پریږدي، ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او دا شن پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریه وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېر حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند د تعلقاتو او حساسیت نه ځان خبرول پکار دي. خو داسې ښکاري چې دا مرکه یوازې د هندي اولس او اخبار خوشحالولو دپاره وه، ځکه چې د افغان اولس مشر تر اوسه پورې رویه ډېره مثبته وه او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي. خو بیا هم د ښه تعلقاتو دپاره ضروري ده چې دا قسمه بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری اجانس میک کرچه لیکي د اسامه بن لادن په مندلو کې تورن شکیل افریدی د مشکلاتو سره مخ دی او د اسامه بن لادن په پټیدلو کې مرسته کوونکی په ښه حالت کې دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادي ده، ځینې پکې امنیتي سرتیرو په حیث هم جنګیږي او د کلونو جنگ او طالبانو ډېرې ځپلې دي. ښکاري داسې چې د وسلوالو طالبانو سره د سړول تړون بعد دوی په ژوند ډېر اثرات وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د اسرار لمومن نورو.
خبری اجانس میکلی شیلی کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن چې په پټاباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې فوزی روزنځیر سره نږدې وجل شوی وو د وجن یې څلور کاله پوره شو. خو پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی، لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل افریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستانی ډاکټر ته له یوې پاکستانی وسلوالې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوي. په مقاله کې راغلي دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل افریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوي، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو. خو د شکیل افریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوې، نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوې دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو د دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلی دی چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوې مطالعې له مخې د کال 2005 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
انډیا ټوډی مجلې په یوه مقاله کې راغلي هند ته د یوې داسې وسلوالې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي چې په پاکستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره تړاو لري. د مقالې په خبره د وسلوالو لخوا د خراسان ولایت د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د مقالې مهمې برخې د انیس اجمل نورو.
انڈیا ٹوڈے مجلہ په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري. انډیا ټوډے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کېږي چې د پاکستان اسټبلشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقاله لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش لاړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کیږي. ځینو سرچینو انډیا ټوډے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکرې طیبه له مشرانو سره رابطې وي او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخوا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې. خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستاني پوسټ سره هم اړیکې وي. د راپور په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړې دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د والي د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډان حافظ سعید خان نومولی دی او د ده د مرستیال په توګه د افغان طالبانو پخوانی کمانډان عبدالروف خادم نومولی دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې اسلامي دولت وسله والې ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي او د هغې له پاکستان سره یوځای کارونه کول د هند لپاره خطرناکه ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجودګۍ رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې ویاند ابو محمد العدنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. دا اعلان د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او د هغې په شاوخوا کې د هغو بریدونو ذمهواري منلې چې پکې د اپریل په 13مه ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول. خو بیا وروسته اسلامي دولت وسله والې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې بریدونو سره د کوم قسمه تړاو لرلو نه انکار وکړو او دا یې د دوی د بدنامه کولو یو مهم اوبالو.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د ماخام په شپږو بجو چې د مشال خبرونه ختم شي نو هم په دې سپو به بیا تاسو د ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. رازو د ریپورټونو لړۍ ته د سوات منګور شپږ څلوېښت کلن روشن علي چې نظر یې نه لګي او په خپل مزدوري هم کوي اوس په بلدیاتي انتخاباتو کې د جنرال کونسلر لپاره د امیدوار په حیث برخه اخلي او وایي چې سپیشل خلک یعنی مزدوران حکومت ورته توجه نه ورکوي نو د دوی د خدمت لپاره د انتخاباتو کې برخه اخلي. په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د روشن علي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دې اړخ ته یې څنګه پام را وګرځېده.
په دې جذبه باندې رالم چې په عام هر سړی حواس کوي چې مونږ د سپیشل خلکو لپاره کار کوو، د ډیسیبلټی لپاره کار کوو، هغه لپاره اسمبلی کې پرسنټیج ورکو چې هغه بم نمائندگی کوي د ډیسیبلټی، خو تر اوسه پورې هغه سیستم جاری نشو. ما یو اول قدم کې خو دو چې زه د سپیشل خلکو نه د سیاسي میدان ته ما اول قدم کې خو دو چې یاره کې دې شي ورستو پدې پسې نو خلک هم داسې جذبه راوچت شي پاغو کې او هغه دې سیاسي میدان کې قدم کیدی او خپل کار شروع شي. لویا مسله زمون د سپیشل خلکو دا ده چې دیو ته د نارمل خلک په یو داسې نظر باندې ګوري چې دیو ته تقریبا د سخان نالې چینجه ویل شي، او کچرې یو انسان یو ډیسیبل پرسن سپیشل پرسن چې دی هغه روډ تراس کوي او یو نارمل انسان نه هیلپ واړي چې ما دا روډ تراس ما باندې دا روډ تراس کا، نو هغه سړی دا هغه سپیشل سړی نه تختی چې دی زمانه سوونه واړي. نو زه د دې جذبه باندې زره وته ما چې زه د سپیشل خلکو نمائندگی وکم او څومره زمانه کیږي چې زه وسره وکم.
سوات کې به څومره د خصوصي خلک یو کم کم قسم مد متاثر دي؟
خصوصي خلک په سوات کې تقریبا د 1 لک نه ایباو دي، کم چې په شیلینګ کې یا په بمبلاس کې یا په داسې حدیثو کې چې هغه متاثر شوی دی یا تخپی کټ شوی دی یا غسترګو باندې خراب شوی دی یا غم د مور مازوره پیدا شوی دی. داسې خلک په سواد کې لکه ما په خپل چې کم لیدلی دی نو تقریبا 1,00,000 نه اباو دی د سوشل ویلفیر د ریکارډ مطابق.
دا وی جوان سن تیریږي کوم مشکلات لري دا غراته کله وزارت
دا غوی جوان په یو داسې انداز کې تیریږي چې د سپیشل خلکو سو خدمت کول والا خدمت کول ته جوړ نه سیوای داغه د مور نه کچری داغه مور داغه نمړشي نو د هغه ژوند یو عذاب جوړ شي د نور خلکو ته او پخپلم په عذاب کې مبتلا شي.
نو سوای تاسو چې په کم ډول باندې دغه سپیشل خلکو مرستې پکار دي
د مازورو مسلې ډېر زیات دي سر جی د مازورو مسلې ځکه زیات دي چې یو خو په پاکستان کې هغه 2% کوټه یو هغه نه ملاویږي عام نارمل انسان په هغه باندې ځان سرټیفیکیټ جوړ کی او هغه خلک هغه سلیکټ شي او هغه اوزینه یو او سرکاري نوکری نه ملاویږي. دویمه د صحت مسله ده جی صحت مسله بیخی پټه پد جی د مازور نارمل انسان ته صحت نه ملاویږي نو مازور ته صحت نشي ملاویږي. ایجوکیشن خو الریډی یو ډیسیبل چې کم چې پخپو باندې مازور ده نو په داسې سکولونه چې هغه ته ویلچیر هغه ته پړوي لګېدلی دی هغه ته ویلچیر نشي خطه نو اول خو اول دا فکر ده چې هغه ته د یو سلوپ لار جوړه کی چې هغه ویلچیر هغه سکول ته وخیږي بیا د کم چې ایم ڈی او ضیاءالدین صاحب هغه دا ویلو چې زبا په پرایویټ سکولونو کې 2% کوټه د مازور نوالم خو هغه باندې تر اوسه پورې سکارونه شوږي.
د خپل رودا درته وای چې تاسو څنګه کمپین کوئ څنګه د الیکشن ټاکنو کې برخه لای او د خلک څنګه ځان طرف ته مایل کوئ؟
زه یو سوشل ځان حسابو ما زه سوشل ورکر په حساب باندې نو اټول خلک ما پیژني زه هر سړی ما پیژني زه چې چاله ورشم هغه چې ما ته وګوري وای ټیک دی ته مونږ ته سوال جواب مکوه ستا خبره را ورسېده مونږ ته مونږ دا او چې دی په هر طریقه چې مونږ به تعالی درکو ستا خدمات مونږ کتلې دي ستا معاملات ټول کلیئر دي نو په هغه وجه باندې زه چې یو محلې ته لاړ شم هغه ټول خلک په ما پسې راغون شي او زمانې یو څو خبرې واوري بس هغه خلک بیا ماته وي ټیک د بی مونږ ستا ملګري.
دا وو د سوات روشن علي چې په سترګو نابینا دی یعنی مازوره دی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د امیدوار په حیث باندې برخه اخلي غواړي چې د ټولو مازورانو یا سپیشل خلکو مرسته وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د خیبر ایجنسی جامرود اوسیدونکي شاعر او سیړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې ورستیو کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه شنواری د ژوند او د انسانیت په حق له هغه په فلسفه پی ایچ ډی سرته رسولې او تحقیقي مقاله یې تیار کړې ده. هم په دې موضوع زمون خبریال فرهاد شنواری د اسلم تاثیر سره خبرې کړې او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
په خیبر ایجنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، د هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو د حمزه بابا پیغام دادی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دے چرته چ حرکت تے ژوند دے چرته چ حرکت نشته دے ژوند جمود مونته دے اومده قدم دا بابا پیغام دے ژوند زان دے پارنا دے مخلوق دے خیگڑے دے پارا تیرا ول بکار دی بکائناتو کے
دے خیبر سمیو بل لکوال او شاعر نفیس پر دے وائی چھ دے حمزہ بابا دے ژوند او انسانیت پا فلسفہ باندی پیش دی کول یا وگٹا ورا اضافہ دا او نوائی کل بطری دیرا استفادہ حاصل اکڑی
نو یقیناً چھ دے یو خواہ اضافہ دا یقیناً چھ دے مکلیس روی یو خدا چھ دے مونگ چھ کم نسل دے راتون کے نسل یا نوائی نسل آگیتا آگیتا با یو لارا دے آگینا ملاو شی چاگی کا مخ کی سی او دا سے شوک لرینو آگی دا غشان دے پیو دی کولی شی دا سے شخصیتو نشتا پا دا خورا کی پا دے وطن کی چاگی پا آگی باندے دا غا تحقیق کولی شی او دویم دا چی دے حمزہ بابا پا حوالا باندے وی دے مونگ راتنون کی نسلون و مونگ موجودہ نسلون خبر کلی شی چی آگی دا شخصیت کم کم آڑکون دی
پروفیسر اسلم تاثیر پریدی زیاد تکڑا چی امیر حمزہ خان شنواری دے جوند فلسفی مقصد مینہ او محبت تائے
لکه دا حمزه بابا دا فلسفه نا چور چی کم دا مینه و محبت ته دا خا اخلاق خی لاره او رنا لاره متعین کوی دا دا اخلاق و تقاضه لری حسن سلوک تقاضه لری دا امن دا ورورواله دا محبت او زما سره چی پیخور پو هنتون پا دا خبر رضا شور نو دا آقویم بگی من مقصد داو چی مونگ دا صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکت په د خلکو کې د امن رورواله او د مینې محبت جذبه پیدا شي او هغه عملی کړي
یا د دې چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او په هان وای چې په موجوده وخت کې د ارواحات په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې د باختر ستوري او د غراز نورې هفتهواري خبرونه چې تاسو به یې د نن ورځې په اوږدو کې اورئ تر ماښام شپږو بجو پورې د روانې ګړۍ په دې اخیری برخه کې تاسو لپاره د هغه ټورنمنټ حال درکو د فوټبال د ټورنمنټ میچونه شروع شوي دي په ډېر اسمل خان کې چې مشال ریډیو د هغې مالي مرسته کړې ده دغه میچونو ته زیاتره د قبایلي سیمو متاثرین هغه خلک ورځي چې خپلو سیمو کې هم ډېر ځپل شوي وو بیا د بدامنۍ له وجې د بېکورۍ ژوند هم کړی دی او نور ډېر مشکلات لري خو دغه کې دغه ټورنمنټ د کتلو لپاره ورغلي تماشایان بیا وایي چې د ټورنمنټونو سره د دوی ډېر ښه سات تېری کېږي زمونږ خبریال په ډېر اسماعیل خان کې سیلاب محسود په دې حقله یو رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه واورو
په ډېر اسماعیل خان کښې لګیا د مشال ریډیو فوټبال ټورنامنټ د درېیمې ورځې لوبه د پرغل فوټبال کلب لده او موسی نیکه فوټبال کلب واڼه په منځ کښې وشوه چې په کومه کښې پرغل کلب د موسی نیکه کلب لوبغاړو ته د دوو په مقابلې د درو ګولونو په بریا ماتې ورکړه په دغامو کې د دواړو کلبونو کتانون مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېدل
سن 2008 نه مش سره چا داس په سپورټس لحاظ باندې کوپریشن نه دی کړی خو ویس چې دا مشال ریډیو مش ته د امن لیګ ټورنمنټ وبوسلی په داسې مش ته هر قسم فیسیلیټیز میلاو شوې مش ته کټ میلاو شو مش ته ریفریشمنټ میلاویږي او چې په کوم ګراوند شي کېل وي په دغه دوی شي غټه تماشا یې د مش متاثر خلک روڅي او ټول قوم او ټول پښتانه ته د دغه شي ډېره ښه نتیجې ورکېږي مش د مشال ریډیو ډېر شکر ګزار یې چې مش ته دا ټورنمنټ انعقاد وکړ
مو نوم موسی خان دی دا ټورنمنټ چې وشي دغه سره د مش را د فوټبال د گیم سره ډېره زبردسته توجه جوړه شول چې په دغه ډی ای خان کې مشال ریډیو دا ټورنمنټینه په دا طریقه سره چکو میش ته ډېر خوند محسوسېږي میش ډېر زیات خوشحالي د مشال ریډیو نه
دوه تماشبینو زیاته کړه
مو نوم خپل ارشاد الله دی چې دا ټورنمنټ شری دی خلته ډېر سخت خوند ورکوي او زبردست شغل یې دی
مو نوم محمد شعیب نور مسعود دی زه ساوت وزیرستان سره تعلق لرم میش ډېر مشکور یم مشال ریډیو او دغه مشرونه چې دغه د میش پورا دا ټورنمنټ جاری کړلی ځکه چې نن سبا ټول پښتانه ډېر غم شدي مشال ریډیو طرفه ټورنمنټ شری شولې ډېر خوند یې وکړې ډېره مزه وکړه او مې دغه ټایم په ډېره خوشي سره تیر شولې
د دغه لوبه مشر ملما او د سیمې سیاسي رهنما علي وزیر ډوکټ په موجوده حالاتو کې ټورنمنټ نه کمرغه او د اطمینان باعث و بالا
زه د ویای چې د مشال ریډیو کڅرنګي چې مشال یې نوم دی او دغه سه چې پکې منداز بنې دو پروګرامینه کو او کور په کور کلی په کلی او دروازه په دروازه ته رسیږي چې دا کردار د پښتني په تاریخ کې د پښتني په یوولي کې د پښتني د غم د تکلیف یو بل ته خبرولې او نو خلک ته کړي دو خلک ته پروګرامینه پېښ کړي دي دغه سه چې دا وسی کې نوې پروګرامینه د دې دراون دي لکه تقریرینه مقابله شوه دا میچینه شول ټورنمنټینه شول دوی مې چې دغه په ذریعہ سره په میش کې هغه پټه خزونه راځواته شي چې دوی سفرې د میج نه پټه او خلک ته جواته نه و دا د مشال ریډیو ډیر لوی احسان دی
یاد دی وی چې د فوټبال دغه ټورنمنټ د مشال ریډیو په مرسته او د آل پاکستان فوټبال اسوسییشن فاټا چولی وزیرستان په بندوبست کې چې کوم به تر یو هفته پورې په لپسې دواب ولري سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو غلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مطلب الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
وطن زرد د خایست نا سمرخ کلیتا دیده حیرت گتا پخنا چاچنی دلیتا ستاپ سندنو کی دمینی روانی وینما پخڑ غرو کی دی پختو اورور ولی وینما خلو ٹلٹے وطن بیا ٹکور والغاڑی دا پختان دلار و بر یوزے کول غاڑی دا جنگ جگڑی متر من زخط مول غاڑی وطن تا عباد مل غاڑی دا پختن خوا عباد مل غاڑی وطن تا عباد مل غاڑی دا پختن خوا عباد مل غاڑی آباد بیرتا کوئی کا چمن چکلو دہر دم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا حغت بیا زرگو نول واڑی سرمی پوینو دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی دشمن جوړ دی پخپلشتا پختن خوا کی بے وطن جوړ دی لکی مروت او میران شاہ امن لے دلواڑی پختن جارت او بٹ خیلا کی اسے دلواڑی بس پا اختر دی آئی خان نجڑے دلواڑی وطن کا آباد والغاڑی دا پختن خوا آباد والغاڑی